رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، د امریکا غک آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
ارګوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاری موده شپږ میاشتې نور هم غځېدلې ده. په سریلانکا کې په کلیسا و هوټلونو کې په چاودنو کې د 200 نه زیات خلک وژل شوي دي، او نن د شنبه په ورځ ناوخته د لیبیا په مرکز طرابلس کې څو هوایی بریدونه شوي دي.
نن د یک شنبه ورځ د ثور د میاشتې لومړۍ نیټه د 2019 کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري: د جمهوري ریاست کاندیدان د ولسمشر د دورې د غځېدو سره مخالفت ښیي.
سره محکمه حکمي صلاحیت نه لري چې په تنهایی تصمیم بگیره.
په کابل کې د مخابراتو وزارت مامورین له هم د ویرې په حالت کې ژوند کوي.
په ډېرو منډو باندې لاړم او خپل ماشوم مې را پیدا کړو د نورو ماشومانو څخه.
د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم خرڅلاو په اړه هم راپور لرو. د او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په خدمتي دولتي ادارو بریدونه د زړورتیا نښه نه، بلکې دا بې زړورتوب دی. او وسلوال مخالفین ملامت کړل چې جنگ ملکی سیمو ته وړي او ملکی خلک د سپر په توګه کاروي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت کې وکړلې.
یک جنگی که به صورت واضح راه حل سیاسي داره و ملت و دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از جنگ وجود نداره.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت د 13 ورځې 15 بریډ چې تربو ملکی او نظامی وګړو نه زیات خلک پکې وژل شول، اته نور پکې ټپیان شول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یې معلوماتي په هغو خلکو واچول چې جنگ وړي او سولې ته جرأت نه لري.
ارګ ویلې دی د جمهور رئیس اشرف غنی د کار موده شپږ میاشتې، د کار د مودې شپږ میاشتې پاتې دي. ارګ دا بیان د سترې محکمې د هغه رسمي اعلامې په اساس کړی دی چې د افغانستان په مطبوعاتو کې خپور شوی دی. د جمهوري ریاست د ویاند یو مرسیال شاه حسین مرتضوی په دې حقله داسې ویل دي:
از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شد.
د سترې محکمې د عالی شورا په نوم په یو رسمي حکم کې ویل شوی دی چې د ولس د هوساینې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د موجودو ستونزو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د ثبات او استقرار او ملي ګټو د ساتنې لپاره د اوسني جمهور رئیس او د مامینینو کاري موده د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو پورې د نظام او ولس په خیر ګڼي او د اساسي قانون د ازیابۍ مطابق بولي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وایي چې د روان لمریز کال د جوزا د میاشتې په اوله نیټه د اوسنی جمهور رئیس کاري موده پای ته رسیږي او تر هغې وروسته په واک پاتې کېدل نامشروع او غیر قانوني دي.
په هلمند او اروزګان کې درې ماشومان ګزند وهلي. دوه ماشومان د هلمند د سنگین او واشیر په ولسوالۍ کې او یو ماشوم د اروزګان د چورې په ولسوالۍ کې ګزند وهلی. د هلمند د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم نن د یک شنبه پرز امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ګزند د پیښې د لښکرګاه په شمال کې د واشیر او سنگین د ولسوالیو اړوند سیمو کې شوې دي. په روان کال کې په افغانستان کې د ګزند وهلو ماشومان شمیر شپږو ته ورسېده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سریلانکا په درې کلیساو او هوټلونو کې په چاودنو کې قریب 200 تنه وژل شوي او څه باندې 300 نور زخمي شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ له مخې دا چاودنې نن یک شنبه د اپریل په 28 د سریلانکا مرکز کولمبو په ګډون د دې ملک په سرورو ښارونو کې په کلیساو او هوټلونو کې شوي دي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
د سریلانکا صدر اعظم رانیل وکرم سنگ په هیواد کې د نن یک شنبه د بمی بریدونو لړۍ او بزدلانه عمل بللای او د سریلانکا په خلکو یې غږ کړی چې یو موټی اوسېږي او د پروپاګند او ناسمو خبرونو له خپرېدو ډډه وکړي. چارواکي وایي په وژل شوي کې 9 تنه بهرنیان هم شامل دي. تر اوسه چارواکو هم نه دی ویلي چې دا تروریستي حملې دي، خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حملو کې مذهبي ځایونه او اقتصاد په نښه شوی دی. په منځني ختیځ کې عیسوي عبادت کوونکو د مسیح اختر د لمانځلو په مهال دغه بریدونه غندلی دي او د سریلانکا د خلکو سره یې غمرازي څرګنده کړې ده. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. دا په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې کیږي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 25 کاله یې دوام کړی و، په 2009 کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پرانکانو په نوم وسلوالې یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هیواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله.
هم دیال کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پیښې په کلکه غندلې دي او د هېواد د خلکو او د پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې په کلیساوو او هوټلونو بریدونه او د عبادت ځایونو په نښه کول یو وحشیانه عمل دی او افغانستان یې په سخته غندي. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم د واتیکان په سنت پیټرز کې په لسګونو زر خلکو ته چې د ایستر یا مسیح اختر د لمانځلې لپاره ټول شي ول د سریلانکا بریدونه ظالمانه وګڼل او ویل چې د دې پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه برید تروریستي ګڼلی دی. ښاغلی ټرمپ له برید لږ شیبه وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې د امریکا متحده ایالات د سریلانکا د ولس ته د زړه له کومې تسلیت وایي او موږ تاسو سره مرسته ته تیار یو.
د شنبه په ورځ ناوخته او نن یک شنبه سهار وختي د لیبیا په مرکز تراولس کې 2 هوایی بریدونه او 2 چاودنې شوې دي. دا جګړه د تیرو 2 هفتو راهیسې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومتي قواوو او د ختیځ لیبیا د ملي وردو تر منځ روانه ده. ملګرو ملتونو په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده، خو روسیې او امریکا د امنیت د شورا د هغې پریکړې مخه ونیوله چې په لیبیا کې د جګړې بندول غواړي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لیبیا د ملي اردو د مشر جنرال خلیفه هفتر سره 13 هفته ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه په دې سایله ده چې د دهشتګرۍ په ضد جنګیږي او د لیبیا د تیلو ذخیرې خوندي کوي.
په یوکرین کې نن د جمهوری ریاست انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک رای ورکوي. په انتخاباتو کې برحال جمهور رئیس پیترو پوروشنکو او یو ټوکمار سره سیالي کوي. د نظر د معلوماتو تازه سرویګان ښیي چې یو 40 کلن ټوکمار ولادیمیر زیلنسکی د برحال جمهور رئیس نمخ کړي. ښاغلی زیلنسکی د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د برحال جمهور رئیس پوروشنکونه 3 چنده زیاتې رای ګټلې وي. دغه ټوکمار په خپل انتخاباتي مبارزو کې ویلي دي چې د فساد او رشوت خورۍ سره به مبارزه کوي او د یوکرین د سیاست په حق لبا د خلکو بے باوري لمنځه وړي.
په مصر کې رای ورکوونکي نن دویمه ورځ چې د هغه قانوني تعدیل په باره کې رای ورکوي چې ریفرندم کیږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته د اوسنۍ مودې د ختم کېدو نه وروسته د 8 نورو کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د السیسی اوسنۍ موده په 2022 کال کې پوره کیږي. د انتخاباتو مسؤلینو ویلي دي چې د دې نظر پوښتنې یا ریفرندم نتایج به کېدای شي په یوه هفته کې اعلان شي. سیاسي مخالفو ګوندونو د رای ورکوونکو غوښتنې چې د دې بدلون لراوستلو نه ډډه کوي او منتقدین دا کار د مطلق رژیم په لور یو ستر ګام بولي.
او وروستۍ خبر ده چې د هند، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو جنگي بیړۍ نن د چین په ختیځ کې د چنګدوا بندري خار در رسیدلې دي او په غو سمندري تمرین کې به ګډون وکړي چې چین په سیمه کې د خنیت لمخې د همکارۍ لپاره پیل کړې دي. هند چې په سرحدي ساحو کې د چین سره د ځمکې په سر او د چین لخوانه د خپل سیمه ایز رقیب پاکستان د ملاتړ لپاره مخالفت لري، خپل هغه بیړۍ لیږلې دي چې د رهبری شوو توغندیو د وشتلو قابلیت لري او اکمالتي بیړۍ هم لیږل شوې دي. استرالیا او جاپان هم د توغندیو د لمنځه وړونکو سیستم لرونکي کښتۍ ورلیږلې دي. جنوبي کوریا، روسي او درې نور هیوادونه هم پوځي کښتۍ دغه تمرینات ته ورلیږلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.9 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه، د پلازمېنې کولمبو د شمال خارګي په دریو کلیساګانو او هوټلونو کې د کولمبو د ختیځ په 200 کیلومتره کې په بریدونو کې څه د پاسه دوه کسان مړه او سلهاو نور وبخی یو سلو اته دیش کسان وژل شوی او په سلهاو نور ټپیان دي. په دې اړه درته تفصیلي رپورت لرو لکه ورسته یاوري. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ یو شمیر کاندیدان وایي چې د ستر محکمې لخوا د جوزا له لومړۍ نیټې نه د جمهور رئیس غنی د کار د دوام حکم یوه خیر قانونی او سیاسي پریکړه ده. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د یولسو تنو نوماندانو په ځواب کې وایي چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې پوره کېدو ته لا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. په دې اړه پام وکړئ د لیمینیازی رپورټ ته.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د یولسو تنو نوماندانو په ځواب کې وایي چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې پوره کېدو ته لا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ولاړو نوماندانو له ډلې یوولس تنو یې ویلي چې د راتلونکي جوزا میاشتې پر لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت کاري موده پای ته رسیږي او ولسمشر غنی باید لرې شي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه رسنیو ته لیږلي پیغام کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د 15 کلنې دورې د پوره کېدو لپاره لا شپږ میاشتې پاتې دي. نوموړي ویلي افغانستان په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ و چې د اساسي قانون د تفسیر له مخې دغه موضوع هواره شوې ده.
مرجع تفسیر قانون اساسي واضح است. ما در سالهای 2000
د اساسي قانون د تفسیر ځای معلوم دی. موږ په 2009 او 2014 کلونو کې شاهد و چې د وخت حکومتونه هم ورته ستونزه درلوده، خو د اساسي قانون د تفسیر له مراجعو څخه دغه ستونزې حل شوې دي. موږ شپږ میاشتې نور هم وخت لرو چې 15 کاله پوره شي.
د اجرایه
ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې سترې محکمې د 1983 کال د عالي شورا د حکم پر اساس د نوي جمهور رئیس تر معرفي کېدو د جمهور رئیس د کار موده تمدید کړې ده، چې په دې اساس د ملي وحدت حکومت کار به د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو یوولس تنو نوماندانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې د ملي یووالي حکومت فعالیت نامشروع او غیر قانوني دی. یو شمیر کاندیدان وایي چې سترې محکمې د جوزا له لومړۍ نیټې د جمهور رئیس غني د کار د دوام حکم ورکړی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې تر دا مهاله په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی صادر کړی، خو راتلونکو ټاکنو ته ولاړ یو کاندید فرامر ستمن امریکا غږ ته وویل چې سترې محکمې د ولسمشرۍ ماڼۍ د فشار له امله د ملي یووالي حکومت د کار د دوام په اړه حکم ورکړی دی.
ستره
محکمې د قانون خلاف عمل کړی دی او دا کاندیدانو ته د منلو وړ نه ده. ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې په یوازې سره اساسي قانون تفسیر کړي او سیاسي تفسیر کړي، او اساسي قانون د یو ټیم او ځانګړي لوري په منګلو کې وي او ستره محکمه دا حق نه لري.
خو له پرله پسې تماسونو بیا هم ونه توانیدو په دغه برخه کې د سترې محکمې نظر ترلاسه کړو. پر همدې مهال د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون پر بنیاد نه، بلکې د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی. د دغه کارپوهانو له ډلې جاوید رستاپور امریکا غږ ته وویل ګوندونه او سیاسي ډلې چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې ختمولو غوښتنه کوي پر ځای بل بدیل نه لري. ښاغلي رستاپور زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د هیواد په ګټه نه دي او د رامنځته کېدو لپاره لازم شرایط نه دي برابر. خو د کابل پوهنتون د حقوقو استاد ودیر ساپای بیا په دې اړه داسې نظر لري.
خبره خو دا ده چې چا ځان کاندید کړی او اعلان هم شوی، بیا کمپاین هم ځان ته شروع کړی، هغه نو رسمي کار نه مستعفي ګڼل کېږي. جمهور رئیس خپله کولی شي غیر د جمهور رئیس نه نور ټول مامورین ځانونه کاندید کړي، هغې نور د رسمي امتیازاتو د وسایلو د اوبو د استفادې حق نه لري، او رئیس جمهور خپله استثنان په زور چې یو بل رئیس جمهور به لوبېږي او یا د خپله
د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت تر زیاتو جنجالونو وروسته د 1993 کال د تعلیم میاشتې پر اوومه نیټه د امریکا د هغه محل د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب رامنځته شو. د ملي یووالي په حکومت کې اجرایه ریاست رامنځته شو چې مشر یې عبدالله عبدالله وټاکل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې له برید نه وروسته د مخابراتو وزارت نن د لیدنې په مهال وویل چې دولتي ادارو بریدونه د زړورتیا نښه نه بلکې دا بې زړهتوب دی او وسله وال مخالفین ملامت کړل چې جنگ ملکي سیمو ته وړي او ملکي خلک د سپر په توګه کاروي. په ورته وخت کې یو شمیر څېړونکي بیا وایي چې داسې بریدونه به د سولې په بهیر اغیز ونه لري. رحیم ګل څاروان په همدې موضوع رپورټ لري.
مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت د تیر ورځې 15 ساعته برید چې تر وو ملکی او نظامی وګړي پکې وژل شول او تراتو پکې ټپیان شول. ولسمشر غنی یې پړه په هغه واچول چې جنگ وړي او سولې ته جرأت نه لري. ولسمشر غنی چې نن د مخابرات وزارت نه لیدنه کوله وویل چې وسطوال مخالفین د ملکی وګړو له کورونو نه د سپر په توګه کار اخلي او خدمتي ادارې په نښه کوي. ولسمشر وویل وسطوال مخالفین د سولې جرأت نه لري، خلک مرکزي نظام غواړي او په راتلونکي لویه جرګه کې به خلک خپل غږ اوچت کړي او آینده لپاره به د سولې تګلاره وټاکي.
یک جنگ کې به صورت واضح راه حل سیاسي داره و ملت و دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از این جنگ وجود نداره. این جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوائری که خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست.
پر نیبرید یواز د مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت 15 کارکون کی وجل پا هم دی برید که 3 امنیتی سرتیری هم وجل شویدی. ولسمشر غنی امنیتی زواکون پا دی وستایل چه هم غگیو. یو شمیر چه لدی برید روغ وطی وای دا ویر حالتو. مرسل زازی چه لبرید روغ وطی دا وای دا برید پا محال لمره فکره خپلې لور ته وچی په همدې وزارت په وړکتون کې و.
زه خپل څلورم منزل کې وم، په ډیرو منډو باندې لاړم او خپل ماشوم میرا پیدا کو دي نورو ماشومانو څخه. خپل ماشوم غیږ کې راواخیست او رام خپل دفتر ته، نو دروازه یې بند کړه. همکارانو عمل ته ناست وو د دې لپاره چې موږ باید سیف وو. خو همدغه جریان وو، تقریبا څلور ساعته موږ عمل ته ناست وو، ماشوم هم راسره وو.
د دې برید مسؤلیت طالبانو نه دی اخیستی. ویلي دي چې دا برید دوی پورې اړه نه لري. ځینې څېړونکي بیا وایي چې داسې بریدونه به د سورې په هڅو اغېز ونه کړي. دوی دا هم وایي چې ښایي ژر به د قطر زنډیدلې بین الافغاني کنفرانس جوړ شي او هڅې ورته روانې دي.
کوشش کیږي چې دا ناسته حتما ترسره شي او په لنډ وخت کې به د لیستونو په اړه باندې ټول اړخونه هغې یوې هوکړې ته ورسیږي، تر څو دوی وکولی شي د دې غونډې څخه وروسته نورې غونډې چې په سمرقند کې غونډه کیږي، په اسلام آباد کې کېدای شي غونډه ترسره شي، په اماراتو کې غونډه ترسره شي، د هغو غونډو د ترسره کولو لپاره د طالبانو هوکړه ترلاسه.
ځینې نور نظامي کارپوهان بیا په دې باوري دي چې کله طالبانو سره سوله وشي بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري. او د مخابراتو وزارت په څیر ځینې نور بریدونه یادوي چې طالبان نه دي کړي او داسې ډلې شته چې دا بریدونه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې کوم بریدونه چې شوي دي 270 کسان مړه او په سلهاو نور ټپیان دي. نور حال په رپورټ کې اوري.
په سریلانکا کې په دریو کلیساو او دریو هوټلونو باندې نن یکشنبه په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید او په پیښه کې تر 400 ډیر نور ژوبل دي.
لومړۍ چاودنه په 18 دقیقو وشوه، دویمه چاودنه سمدستي وروسته وشوه چې کړکۍ ماتې کړي. په 9 بجو راته خبر راکړل شو چې ستره چاودنه شوې او امبولانس باید کلیسا ته ورولم. هلته ولاړو ټپیان او مړي مو ملي روغتون ته انتقال کړل.
د سریلانکا صدر اعظم رانیل وکرم سنگ په هیواد کې د نن یکشنبه د بمی بریدونو لړۍ یو بزدلانه عمل بللی او د سریلانکا په خلکو یې غږ کړی چې یو موټی اوسي او د پروپاګند او ناسمو خبرونو له خپرېدو ډډه وکړي.
دا بریدونه هیواد بې ثباتۍ خواته بیایي. زه په خلکو باندې دا بزدلانه بریدونه په کلکو الفاظو غندم. موږ ټول باید د هیواد د قانون ملاتړ وکړو. ما د دفاع وزارت درې ګونو قواو قومندانانو او د امنیت قومندانې ته هدایت ورکړی چې په دې اړه قانوني او سمدستي اقدام وکړي.
چارواکي وایي په وژل شویو کې نه تنه بهرانیان هم شامل دي. تر اوسه چارواکو نه دی ویلي چې دا ترهګریز بریدونه دي کنه، خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې مذهبي ځایونه او اقتصاد په نښه شوي دي. په منځني ختیځ کې عیسوي عبادت کوونکو د مسیحي اختر د لمانځنو پر مهال دغه بریدونه غندلي او د سریلانکا د خلکو سره یې غمرازي څرګنده کړې ده.
زه ډیر خوشاله یم. زه فکر کوم دا اول ځل نه دی چې په عیسویانو باندې برید کیږي او نه به هم آخر ځل وي. په نړۍ کې عیسویان وژل کیږي او هیڅ مسؤول نه دي. ډیر د خفګان ځای دی چې نن سبا موږ په جګړو کې ژوند کوو، حال دا چې ټول مذهبونه خلک سولې ته رابولي.
تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. د راپورونو له مخې د سریلانکا د نفوس چې اکثریت یې بودایان دي، په سلو کې شپږ یې کاتولیک مذهبه دي. دا په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. د دفاع وزارت وایان قیس منګل د یک شنبه پورې ازادۍ راډیو ته وویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته ووشي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. د راپورونو پر بنسټ مخالفینو له دغه یونیفورم نه په استفادې ډیر ځله حمله کړې دي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت له پرونی حمله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خوا خبر شوی عکسونه ښیي چې په دغه حمله کې هم بریدکونکو له پوځي یونیفورم نه استفاده کړې ده. اجمل تورمان د ازادي رادیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشي خلو بوټونو نخانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازنی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفادې تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوی عکسونه ښیي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفادې تر سره شوی و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت له لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتونکي دي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي رادیو ته وویل
د دې دغه خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی چې د دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوی ته د لار اسانه شوی درازي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي چاودنې کوي.
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشي دولتي را میپوشه بوتایش هم میپوشه. مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است، خود نفرای اردو ملی ویاز میارن چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر دغه سودا میکنن، باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه، مرم فروخته مکتوب داشته باشه، فوتوکاپی شه میگیرن، تذکره شه میبینن، کلیچی شه مکتوب ارزش میکنن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت وایان قیس منګل د کابل په پلخشتي سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه‌ای که اول بازار اینا میفروشن
کوم مغازه چې د یونیفورم پلوري حقوقي اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، حقوقي یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتيږي بیا یونیفورم ورته جوړوي. په پولي خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورلی دلته امانه دي.
قطعا جواز ندارن یا ممنوع هستن.
حس موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نشو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لنډو خبرونو تر اورېدو مخکې پام وکړئ وروستي رپورټ ته. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو راټولول پیل شوي دي. د دې کار لپاره په سلګونو کسان هره ورځ د کوکنارو د نیخ وهلو په کار پسې هغو سیمو ته ځي چې د کوکنارو ډېر کښت پکې شوی دی. د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په همدې موضوع رپورټ لري.
د تریاکو له فصل څخه د حاصل د راټولولو وخت تازه پیل شوی. د حاصل د راټولولو کار ته نیش وای چې هر ورځ لسګونه بیروزګاره کسان د تریاکو د کښت سیمو ته پسیزي. له کندهار څخه تیریدونکي دا کسان ټوله یوه ستونزه یادوي، د کاري فرصتونو نشتون او بیروزګاري. د بیروزګاری سونځ د هغه سیمو اوسیدونکو هم یادوي چې څو کاله وړاندې د تجارت عمده مرکز بلل کېده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی سیف الله له خپلو 5 نور ملګرو سره د کندهار جنوبي ولسوالیو ته د تریاکو په نیش پسې روان دی. د زیاتوي چې اوس په سپین بولدک ولسوالۍ کې پخوانی تجارت او کاروبار نشته، ځکه خو یې د تریاکو د حاصل د راټولولو کار ته مخه کړې. دی په دې باب داسې وایي:
اوس کارونه نشته.
د تریاکو په کار پسې روان دغه نیشګر مني چې د تریاکو کښت او کاروبار د ټولنې لپاره ډېر زیانونه لري، خو له دوی څخه هر یو یې د خپل ټیټ اقتصاد او بېوزلۍ ستونزه یادوي. د هلمند په شمول د جنوب په یو شمېر ولسوالیو کې له تیرو 2 اونیو راهیسې د تریاکو د حاصل راټولول پیل شوي. که څه هم د تریاکو په نیش کې د بوختو کسانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د نشي توکو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي چې په اټکلیز ډول د جنوبي ولایتونو په کچه په 2 شپو ورځو کې تر 90 زره زیات کارګر د تریاکو د حاصل د راټولولو په کار کې بوخت دي.
اوس هم د 2 مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په سریلانکا کې په هوټلونو او کلیساګانو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته ورسېده. د پولیسو یو ویاند روان ګوناسیک را ویلی دی چې په چاودنو کې 450 کسان ټپي شوي هم دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دي چې بریدونه په 3 کلیساوو او 4 هوټلونو شوي دي. پولیس وایي چې په وژل شوو کې 20 د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم شامل دي چې د ترکیې، چین، هند او هالند اوسیدونکي ول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کابلو ادعا نه ده کړې، خو په سریلانکا کې د تامل بلتون غوښتونکو تقریبا 2 لسیزې د حکومت په خلاف جګړه وکړله او بالاخره دغه کورنۍ جګړه په 2009 کال کې پای ته ورسېده. د چاودنو نه وروسته 300 وروسته امنیتي ځواکونو په کولمبو کې په یوه کور چاپه چولې ده او کسان یې نیولې دي. حکومت په پایتخت کولمبو کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی. فیسبوک، واتساپ او د پیغام لګولو نورې ټولنیزې شبکې هم بندې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په خدمتي دولتي ادارو بدونه د ضرورتیا نه نه بلکې د بې ضرورتوب ده. ارګوای د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري مودې پوره کېدو ته شپږ میاشتې وخت پاتې ده. په هلمند او روزګان کې 3 ماشومان ګزند وهلي دي. د سریلانکا صدر اعظم د 14 نورسه د کابینې بیړنۍ غونډه راغوښتلې ده او په خپل ټویټر دغه بریدونه په کلکه غندلې دي. د شنبه پر ورځ ناوخته او نن یک شنبه سهار وختي د لیبیا په مرکز ترابلس کې 2 هوایي بریدونه او 2 چاودنې شوې دي. په یوکرین کې نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو په 2م پړاو کې خلک رای ورکوي. په انتخاباتو کې برحال جمهور رئیس پیترو پوروشنکو او یو ټوکمار سره سیالي کوي. په مصر کې رای ورکوونکي د هغه قانون تعدیل په 3 ورځنۍ ټول پوښتنه کې د 2م ورځ لپاره رای ورکوي. او د هند، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو جنګي بیړۍ نن د چین په ختیځ کې یو بندري ښار ته رسیدلې دي او په سمندري تمرین کې برخه اخلي.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شه.